کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی. خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیز رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو د دود پیک شوې دی. د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیز رسنیو لاره د خلکو ترمنځ په خاني مینا او تګ راتګ نه دی پاتې. خو په بهر کې مشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیز رسنی ګټوري بولی. دا راپور درته لرو. خو د دې راپور تر خبرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل. خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو. خلک به راتلل په اختر کې له لیرې ځایونه به راتلل د ولایاتو نه به راتلل او موږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي. موږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده. د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر. د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لالارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي غوی دی د دې پر ځای چې میسج لالارې یا پیغام لالارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي. ځکه چې دغه ورځ په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي نو ښه د یو بل وګوني خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. هغه خلک چې له یو بل لرې دي مسافر دي په نورو وطنونو دي هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی انده څخه ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد د ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ پر راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی. هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شیرونه شپړلی دا کتاب چاپ ته چمتو شو. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلی ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د شوانځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلې یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمه تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی په واوري چې په غزنی کې د روژه مبارک په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دین نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درینې وکاله مخکي د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته لکلونو د ابراهیم هلهنغاری پونم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړ کړه او دینی عالمانو واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. لکلونو کلونو جربه سرسته جنی دینی عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبري شي. څه باندې نیمه پیړۍ به قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نشو. یو ولایت ده هم چاغه وخت عالمان په یو خلنه وو چې په کوم رسمن خط په قران شریف خبري شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانیده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکاغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته سنځر عمل ستنه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لوی چاپخونه پرانستل شو چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت په شکاغذ او شپوش خبري شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخه لیدل کیږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخه خبري شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځې نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادې رادیو ته وویل دغه نندارتون په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستای. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسې په ویاړ د قران کریم او درې ورځې نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا پټول کې د مسلمانانو په الهی او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګ تلاوت کول.
ملا حمید الله نثار جاتوی په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګ په نورو مهمو ورځو همدار ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمی او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمې وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی وو. د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلی منلی ژباړلی دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلی منلی په کابل کې ژباړلی دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې شعرونه ژباړلی دي څه متفرق کوندې بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبزور اورو خیر نه بار خواته تل یو نظر راور وې د چې ترجبړ چې ما کړی دي کردار کې پراخ کم او بیا خیر مې راته نه فکر کړو چې د پینځو وقارو د پنځو شاعرانو شعرونه راټول کم نو بیا نن دا څه وکړ او بل اخر نشه تکمیل شو
د کلسمو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایل ته دقیق ډیر نشي
نه خدای د ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پروت غونډه او حالت وو چې تکه څو چې پروت وای نو منځخه فکر مې نه کاوه البته یو مصرفیت مو او د ناروغي کې بل کار مې کېده فکر کوم چې دا سی حالت وو
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه ډېره بستنه غوښتي زم دوستان چې په ژبه باندې پوهیږي هغه ژبه چې زه پېنه پوهیدلم دا ونه مرسته غوښتي ده نو دا د اطمینان پکې نشته تابان په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نه زده هغه مې د نور نه راخستی دي په دې چې پاره کې ما تر دې راځه د فرانسوي او انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنی د شیونو د سیسټم د ژباړلو کې د درې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوې وو
یعنی ل ژباړ مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه وصول چې ډېر کله ژباړون کې په دې ټینګار کې چې اصلي ژبه به ترجمه کی هغه مو څنګه تر شو لاندې کړې ده او کنه فکر مو کړې ده په پښتو کې اسه هم ژباړې کمی دي باید دا تشړه کشي
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپل په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې د ستوګنې چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوښي یا ورته لاسونه سي ولري دا د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی
د مجبوریت په وخت کې د ژباړو کې ډېر د سي اثر دي چې سره د اسپانوي نه اسپانوي نه پورتو ته ډېر کم ژباړو کې لرو یا مثلا د انډونیزي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځین شان ژباړلې دي خو مو ژباړلې دي
په دې خاطر د فرانسوي زماز دا وایي خپل نور ژبه مې نه وستا نو په خاطر مې کوشش وکړ چې ترکوزا چې په خپل په څه په درما غمه په نظر کې ونیول او په څه نه پوهیدلم هغه مې د ژباړې د مخې را واخیستل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همیشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یو ژبه یا په دوه ژبو چې د ژباړو زیاتوالی وړو نه د فاصلې احتمال کموي
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیم کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو البته بیا انتخاب کړی دی او د زم ژبو سره لږ لږ په خپل آشنایي مثلا د آلماني سره په خپل لږ لږ آشنایي نو هغه کې مې خپل نظر هم کله کله کارولې دي
ځینې کلمات چې په دې ژبه کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شعر په شعر ژباړم او د شعر په شعر ژباړل لپاره ته وی خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري نو ما کوشش کړم چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي اقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره غلول دي او مفهوم به ست دی
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاو چې لوستونکي د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کې د شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم دا اقل د احساس کې د شعر دی نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژبال هغه رنګ او بوی پکې کم کما.
په همدې شعرونو کې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه یې زما سره راغلي چې زما خوښي دي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غي نه تیر شوی یم او په ډېر شروع کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو تفصیل اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړون کې هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په خپې ګم او لټول پکې نه اسانه وو هلته مې شعریت کې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه خپو کې جواتو وسي او په هغه ژبو کې چې زه نه پېنه پوښتلم یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنا لرم نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی دی لکه چنئی
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یو ځل قاری مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پورتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلا بیلو هیوادونو بیلا بیلو ژبو د شیرون نمونه
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکې غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینا پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکه یو پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوماکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم خوست ورزو په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړي اخلي دا غو ماشومانو عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اتکرسینه پلاړو چې په کې د یاتس خاني سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر څو دیو کې یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوم ځای څه نیم کې
تاسو ول چې دا هڅ مو پیل کړل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي مختلفو برنامه لري په خار کې افغانستان په ولسوالیو کې د ماری په برخه کې، د نشه موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامه سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا درخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو ته سره کړه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو؟
چونکه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا دي، ښوونه په روزنه په برخه کې مثلا هغه ماشومان چې دي د جامو واسطه درلوده، یا د بوټانو واسطه درلوده، یا د قلم کتابچې واسطه درلوده، یا د صابونو واسطه درلوده، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځي ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي. موږ هم د خپل فکر خواندان ملګري لرو، او د هغه څنګه چې مثلا د نوي کال پر اساس سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د غندې په ټولنه ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ژوندی وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما د غټو لپاره سم مخته وله، مثلا په کومه سول کې په ګوخي ځون په اوراس کې تر څو سو مشوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم.
ستاسو د ټول ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر څو زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمي چې د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې څه جواب وایم، له دینه وړاندې مثلا لمړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم، خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرزونو مثلا یو منفي خونه و چې دا د تبدیل به نن په تاسو خونه ورته غوښته چې سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه. په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تصدیق کړو، همغای کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې هغه یو مثبت خبره هم څنګه ترڅو موږ تشویق شو د مکرن دغه پروګرام مخته دی. دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف وړاند په جریان کې چې کلی مشران تو چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه مشرانو که هغه دونه دی او که هلکان دي آماده کړئ تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوی دی چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په ایډیټ کړو، یې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډیری ماشومان سترګې کږي دي، چا نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي کنه سترګې یو خطا بل خطا راولي دي، نو دا اطمان تک راځي ځکه ماشومان شمیر ډیر دي، سړی راحت هم دغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربه یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستې دي.
فکر کوم چې د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستې دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې د خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1900 اته ته هم کال کې و په 1900 نه ته هم کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راته یو کال روسي د عکسونو اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
شوقو ډیر علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لګ لګ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان.
په افغانستان کې ما تقریبا له وو اتو کلنې نه کیمرا پټه پټه اخیستل کیمرا او فلم هم سپکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خدل ز عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقم کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقم عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسېد چې کیمرا رمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلان مې پوسټ ز کیمرا ماته د پښتنه کې د چا ماته کړې څنګه ماته سوي تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته لیدل سي دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ
په قار خنوش
اول په قار سو بالغه تشویق کړم او ویلې سي اورخ سي په قار وه سو خت لاکس واخلې فلم په تواخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې د پرابلم ورکې دی را کسې کوله
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه
ډېر پیچلې وي اوسنی کیمرې ډېر راحت دی دلخر تیوینه سه یو صحنه کې سه ډیره تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور توای څورتوي څو ته ضرورت نه لري خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینه او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغه وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړ توای یا څه جوړ توای سه تاول بتله ال ته بده هغه سويچ ک او برته ویل سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رنا سمش
رنا سمش یو عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وو کوم دلو دلې څنګه وای نه دا سي عکس درته دقیقې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سي کوم ترخمي د عکس کې راځي سدنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي
د نوو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چيزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سره رقمي او کی سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوی دي زیاتره کسان له نه کار اخلي او د دې له خاطر چې دا وسنه کیمرې ورکه دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي دا غټه کیمرې سدي چې سړی او چیرته وو باسي خلک ویني چې یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزی فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت له توزی عکس
وزي وو
او وسنه کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا د سړی دا دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو تورست ده یا د سړی د خاطر دا وړه کی کمري ورس ډیر رواج سوی ده
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله چې کمري ته ولاړم کې څو کوي چې عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې چې عکس می سم راشي اما که چیرته می پام نه وي تبي راځي عکس تبي واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې سره لکه دا وړې کمرې سره نوی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملي مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي خپل غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات دي
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغي صافي بخيرني زه غته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیالتی څخه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کې سوي یا فرزن غروب نه وي ماشامي سه یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشاله سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یو داستان د سلدی اکثر سمرش
بالکل که شرم ده تا وکړه باید هم دغه شان په نظر کې ونیسی دل خطر تست کفایت نه کیسی او سړی یو ار جی اکس یو اکس واخلی او هغه اکس په حساب دی یا مغه معنا دی جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقې
هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
چونکه
درک یې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل انسان پرته نن سبا د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرضاً د شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس کې باید داس شان رانیسی چې مثلا زاکس اخلم د ښار عکس ګورم چې مثلا د موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا کزی یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي سره شخص یا دغه تلارسی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سمه خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي ویني سي سړی چپلاس خواتان لاکس نوځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه ده
منځ کې شنه ده
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کړي باید
یعنی راسل مهمه ده
راسل
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس څخه په درې قسمته تقسیم کې
هغه
خط څخه دقیقيه له عمودي او افقینا په حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمته یعنی دوه خطه تل دي کنه یا عمودي او افقي دا دوه خطونه څه عمودي او افقي دقیقيه استقسمه هغه ځکه چې هغه دوه خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي د انسان اتبي عادت یا مغه دغه ورکر سوي د سمات ګوریا توجه نيسي دا باید په نظر کې ونيسي
دا هم مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پام وکي که څنګه
نظر په لغشینې سي عکس محل نظر په غوړ تل پخ کې چې مهمه دي. بعض شاندې مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګداه هغه باید سړی وګدا واخلي. دا سره مثلا کا پارز اخلي هغه نیمه مانه نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځنه پروا نه لري. سر ار یا عمودی یا
هي مهم نه ده عمودی
نه ده نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفر تیر واخلي. که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم دسیده
وو خط هم دسیده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسیدي.
د څه چې لکه څنګه چې تاسو شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته شیکه ولې لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دسیدي عالی عکس تشریح سخته ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم درسته؟
بلکن درسته ده. یو وقت مثلا زه ما تا زیسی گورم ما دما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دست در چه خواکسی
خوزه فکر کم کچر تا زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دیجاتر خلق سی پا دا عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری دیجاتر دا دغه نجدیکی گی سر دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم بارتو که سلفی سر یو بل سر ایس وقت یو شای نسی که دی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه.
دا سچ رړیا ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وي زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شریوي.